السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په ټلویزیوني مرکه کې ویلي په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقه جزئیات پر دی خواجه آصف ویلي لاسلیک شوی موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلی او د نه افشا کوي د پاینې حال کې رويټر سره خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښه ده خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستاو دا په 2020 کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لومړنی افغان دی چې د اوتریش بیرته خپل هیواد ته ستنوي دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یوی محکمه د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی د ترګرۍ ضد محکمه قاضي تنویر عباس سپرا د امر لدې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین د محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له یوې مودي رئیسې په عام محضر کې نه دی څرګند او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړې وروستی ځل چې هغه څرګندونې کړې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د پاوز هوایی بریدونه غندلی و چې پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړي په داسې حال کې چې پرشتو کې لکتر لږه شل اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې له مخې په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابرېدای شي او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی نن زندان ته لاړ سرکوزی په بخښنې سره سرکوزی چې اویا کلن دی د جنایي سازمان په جوړولو کې د ونډې اخیستو په دور مجرم پیژندل شوی دا تور د هغه د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین د تمویل له امله دی چې ګواکې د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي لخوا تمویل شوی و سرکوزی پر خپلې بې ګناهۍ ټینګار کړی او په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی ویلي زه بې ګناه یم او د دې قضایي رسوایۍ د افشا کولو هڅې ته به دوام ورکوم هغه زیاته کړې دا پرېکړه د یوې اوږدې او نا عادلانه څېړنې پایله ده چې پر جعلي سند ولاړه ده سرکوزی به په لاسانتې دان کې چې د پاریس په مرکز کې د باندې تیر کړی راپور نو وی هغه د ساتنې په ځانګړي پروګرام ځانګړي څنګه کې وساتل شي خو د چارواکو په وینا له د سره به په هیڅ ډول ځانګړي امتیازي چلند نکېږي خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو پروگرام ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات اورګ ته ورشي د خبرونو تام لوستلی شي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې اروپایي ټولنې تایید کړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو او بیلابیلو بشري نړیوالو ادارو یو شمېر افغان خزینه کارکوونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیت د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي
افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی
نور مسایل هم لرو د پاکستان یوې محکمې د منظور احمد پښتین د نیولو امر صادر کړی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم راځو اول مطلب ته اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامر پرون په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره تخنیکی خبري کړې دي. دا په داسال کې د چپورستیو کې لکتر لګه شول اروپאי هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې چې لمخې په دې وادو کې مشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمينه برابر شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
اروپאי ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپאי ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې چې مخکې د اروپאי ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپאי کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګو اخر مخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لاري کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی. خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه خودل شي چې د جرمونو په کولو د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونه ده چې یو اوتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی وو. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپאי ټولنې دغه اقدام په اروپאי هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشته افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
منګر په سختو لارو باندې راغلی او لارې کې محرک مشکلات کتلی ولګا تند او نو غبل ورځ زما کیس راشوه ده. دلته په اوتریش کې نو ډیر وضعیت هم خراب دی. ډیر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدل چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی. وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر شلمه په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. پراپور کې په ځنګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو د چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت لړنګي دوروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللی اشاره شوی چې د راپور پټکو لکلونو کلونو رئیسی برخلیک لارو خان نه دی او اوس مهال له پاکستان نه د استلو لګواخ سره مخ دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکو هم چې له تیر او څو کلونو رئیسی جرمني ته د انتقال لجمن سره سخت ژوند تیروي وای په ورسته یو کې له دې هواده د ډیپورت غواخ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ ورسته یو راپورونو لا نور اندېښمن کړی دي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چنې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
به یو خوانه دلته به سر نه وشتي ده چې موږ ډیر زیات زوري بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مدلته رالویږي او د تعلیم نه محروم دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیل د زکه د ویزی نشتون چې دا د ټولو نه ډیره ولوی سونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت ده. نه پوهیږو چې څه وکړو. یعنی کله کله مزرغ غواړي چې غونډه خودکشي وکړو. دا څه شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتون کې وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډی هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنی ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوي. په دې کې ډیری د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو یو شمیر افغان خزینه کارکونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لیرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل له دې امله اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم ستونزو سره مخ دی، ځکه دا ادارې خپل کاري پلانونه سم نشي تطبیقولی او دا لامل شوی چې نړیوال ډونران بودیجه ورنه کړي. دا په داسال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه اندېښنې ښولي او د خزینه کارکوونکو پر کار بندیزونه یې د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل بللی. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوي دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی وی ادارې کارکونکو د چي وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی چې هم یې د دوی چارې او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاري ادرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کول په برخه کې دی. مثلا هغه چې بي سرپرست دي کوندي دي یا خاوند دي مازور ته خصو د منګا د کاروبار یو زمينه برابر او دغه تازه څو ورځې کې چې باز ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا وغه حکومت ته رپیټ شي او ون کړی دي چې وای خزینه اکټیویټي بالکل مکوي دلته نه خزینه سره مرستې خزینه کارکونکو راتک د هر څه بند کړی دي. اجازه نه ورکول چې د باز اشخاص تقین دولت اشخاص له خوا د درې ورځې کې تازه موږ د دې مسلې سره مخ شوې او چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا داخله ولسوال له خوا هغه زموږ په فعالیتونو چې درول شوې هغه ته موږ ډېر زیاتې د کوم د خصوص سروې کړې وې چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلود. سروې شوې خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړې. دغه اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوې دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته خصوصا د خزینه او برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنور کوم کوم مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی نړیوالې مرستندوی ادارې وی خزینه کارکونکو هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دی ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي رادیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیايي خدماتو په برخه کې چې غم په ډیرو محدود برخو کې خزي کول شي د سو محدود موسسو تر چتر لاندې کار وکړي. ها هم د ډیر سختو شرایطو سره او دا په داسې حال کې د چیزو موږ ټول نه خزینه کارکونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه خزي د خزو درد ډیر خ درد کول شي او کول شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه موږ ټول نه یو فرهنګ ټولنه د نو خزي ډیر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که خزو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بیرته یعنی لرې کړي.
دغه راز په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې مؤسسې کارکونکو بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. دوی هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما نه چې دوی مونږ ته اجازه ورنکړه. ډونر وویل چې دوی چې نه کېون نه پرې د کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژې مونږ باندې کم شول بیا مونږ ته جواب راکړله زه په کور کښې پاتې شوم او زه یو ځنی کس وم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم یو همدغه زمونږ دفتر کښې یو پوست و غزنی ولایت کښې هلته مې اپلای وکړله هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته وي او زه تر هغه ځای پورې لاړ شم ځکه چې لاره کښې مشکلات دي بې له محرم چاسه نشته او ډېر تشویشونه مشکلات سره زه هلته لاړم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کولی چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړ شم کار وکړم. اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او دغشان د روغتیایي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیاست. اوس هم ورځو د منظور پښتین په تړاو د محکمې امر ته. اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د منظور پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا د امر محکمې ته د منظور پښتین د نه حاضرېدو له امله کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2023 کال د اګست په 13مه اسلام آباد ته څیرمه ترنول سیمه کې احتجاجي لاریون کړی و. د پښتون ژغورنې په وینا هغه لاریون د ترهګرۍ، جبري لادرکیو او په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د مقدمو پر ضد شوی و. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پي ټي ایم د مشرانو پر ضد دوسیې ثبت کړې وې او د هغه غورځنګ یو شمېر مخکښان په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو او د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول، خو پي ټي ایم هغه تورونه رد کړي وو. د منظور احمد پښتین پر ضد هم د ترنول په تاڼه کې دوسیه درج شوې وه چې په هغه کې د ترهګرۍ ضد قانون مادې شاملې وې. د پښتین د نیولو د امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پي ټي ایم یو مخکښ او د قانوني چارو پوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی بلکې د هغه په وینا څو ورځې پخوانی دی. د پي ټي ایم مشر منظور پښتین له تېرې څه مودې راهیسې په عام محضر کې نه ښکاره کېږي او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړي. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې زندانې شوی چې په وروستي ځل د 2024 کال د فبروري په 10مه خوشې کړی شو. پښتین هغه مهال د 2024 کال د جنوري له 4مې راهیسې د عامه نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د درېیمې مادې له مخې لومړی د پنجاب د جیلم او بیا د جنوري له 1.5مې راهیسې د اټک په زندان کې بندي و. تر هغه وړاندې د بلوچستان پولیسو نوموړی د 2023 کال د ډسمبر په 4مه د بلوچستان په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پر منظور احمد پښتین ټولې څلورې مقدمې وې. د ډسمبر په 16مه محکمې د ترهګرۍ په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه، خو وروسته یې په یوه بله مقدمه کې د اسلام آباد د ترنول پولیس ته په دوه ورځني جسماني ریمانډ وسپاره. تر هغه وړاندې د ډسمبر په 13مه او 23مه د منظور احمد پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. البته د جنوري په 4مه د اسلام آباد محکمې د غورځنګ د بهرني تمویل په قضیه کې د منظور احمد پښتین د ضمانت درخواست منظور کړی و. د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغه یې تور پورې کړی و چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي او ویلي دي د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپل سیمه امن غواړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ورسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تړل شوی د شمالي وزیرستان سوداګرو د منډیو مشران وایي مالونه خراب شوی او لوی تاوان ورته رسیدلی دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانیستل شي سو سوداګري عادي حالت ته ستنه شي او سوداګر د تاوانو څخه بچ شي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو مشرانو سره خبرې کړې چې په ګډه ورته غوږ نیسو
حاجی عبدالله خان د ګلم خان بارډر د تاجرونو د اتحادیې مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیما د افغانستان د پاکستان په لمن شه چې د کیم بارډر بند شوې دي د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو کروڑې پر بیري په نقصان د تاجرونو وشو او د ملک مشهد ته نقصان ورسېدو موږ د وسره ملک نه د غشتنه کی چې د بارډر د زر نظر کولاو شي تجارت چالو شي تجارت چې کیم دا د سره نه بندېږي سره وس خو مایدا شوې دو مهرباني دا وشي دا سبزی پروټو دا بالکل نه را په ختمه دو دي سپایر کېږي تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دي چې دا غون کولاو شي او مهرباني دا وکړو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کې سره رغه کو سره جوړ دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دي او د دې په مانشه چې دا کی مالات خراب کوي میرا ډېر تشویش وو خو به هر حال خدای پاک مهرباني وکړله چې دا حالات چې دا دغه مذاکرات وشول او دغه چې دا حالات بیا رغې ته روغللو نو موږ اس دواړه حکومتینا دا مطالبه کوي چې دا کیم د غلام خان بارډر بند ده په دغه منډې میر د بنې تجرونه چې ډېر تکلیف ده او ډېر هغه نقصانی نه مې وکړلو او عوامې ته ډېر تکلیف ده ځکه چې د 500 روپیې ټماټر چې دي ادي 400-500 روپیې وخلي نو خلک آ ساده مهنګایي نه ډېر تنګ ده او دا چې دا کنه دا مهنګایي چې دا داسې مهنګایي دو چې دا د برداشت نه دو نو میرا دا زه اوس ما چې دواړه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا غلام خان بارډر چې دا دا نزدیکترین بارډر ده نو زرد نظر د خلوت شي حکومت خان چیرمن هون نیو سبزی منډي او د منډي دي طرف نه حکومت ته دا مطالبه کوم
مونږ کمر زمان دای او د وزیرستان د سبزی د میوې د یونین جنرال سیکرټری چونکی دا غالو 13 لاس نه لاس روزه نه بدر باندې او پدا باندې ګاډي ویلوډ دي د سبزی د میوې چې ډیر خراب پښول بشه او مزید لا ګاډي خرابېږي او مذاکرات وشول کامیاب شول نو په چار دو چې دا بدر او خزر نظر خلوشي ورې چې ډیر زیات نقصان لګیا دی شوای هدای او اون دی نر کیږي نو موږ دواړه حکومتي ته درخواست کی چې بدر خزر نظر خلوشو سمون
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړه دغه پروګرام پرون په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي د بودیجې د کمښت لامل یوازې کولای شي ډیرو کمو اړمنو تمرستي ورسوي په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغاني کورنۍ وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري جزئیات په دغه ریپورت کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې لوګي مخ په پراخېدو ده دغه پروګرام د دوشنبه پورې په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو، کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته، ژوند ډېر سخت شوی. هره خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنه. دوی موږ دلته روغتي مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي. دا لوی ستونزه ده. زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداری ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې په راروان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس ته لویږي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډېری هیوادونو نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وروستی راپور دا چې ناسا غواړي سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوطلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی پروګرام یې له ځنډ سره مخ شوی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی د څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې خای پر ټاکلې نه ټیک کلو نه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټار لینک سپوږمۍ په لیږلو سره سټارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافي د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل دوی د پام وړ کارونه کوي، خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
facebook.com/azadiradio